مشال راډیو دو دمحل په خبر کې د سهار لس او په کابل کې نه نیم بجې دی. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا خراغ لاس پم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو خو اول خبرونه د پاکستان کورنیو چارو وزارت د خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلی دی. د پاکستان وزیر اعظم وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو شبکې ړنګې کړل شوې دي او د پیسو نړیوال صندوق د اختلافاتو له کبله د یونان د پورونو له خبرو وتلی دی. د پاکستان کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کار کوونکي نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلی دی. کورنیو چارو وزارت بیگانه وخته په یو بیان کې پر دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړی دی او ویلي دي چې دا اداره یې د استخباراتي معلوماتو پر اساس تړلې ده. په پاکستان کې د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویلي د ادارې کارکوونکو ته یې په 1500 ورځو کې د هیواد پرېښودو ویلي. سیف د چلډرن د پاکستاني چارواکو پر دې ګام شدید انتقاد کړی دی. د ادارې بېګار رسنیو ته وویل د حکومت د اقدام دوی زخت اندېښمن کړي دي او دا چې د پاکستان په دفتر کې له دوی سره یوازې پاکستانیان کار کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تېر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي وویل له افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سخت دریځۍ او وسلوالۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي.
موږ د دې عزم اظهار کړی چې خپل مشترکه دشمن خلاف به یو ځای جنگ کوو کوم چې ترهګري ده. موږ افغانستان ته ویلي چې ستاسو خاوره دې د پاکستان خلاف استعمال نه شي او موږ به دا یقیني جوړوو چې وسلوال خپل پټنځایونه زموږ په ځمکه جوړ نه کړي.
نواز شریف زیاته کړه د عملیاتو له کبله وسلوال کمزوري شوي دي خو اسلام آباد ته لا هم ډیر کار پاتې دی ځکه چې حکومت د نسلي او فرقهییز تاوتریخوالي پر ضد هم اقدامات کوي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د تیرو کلونو پرتله اوس د امنیت وضع ډیره ښه شوې ده. تیر مازدیګر د پېښور حیات آباد په ځانمرګي برید کې د وژل شویو دوو پولیسانو تر جنازې وروسته خټک خبریالانو ته وویل دا سمه نه ده چې ګواکې وسلوال بیا د منظمېدو په حال کې دي.
زما په فکر بیرته منظم شوی نه دی ولی د هغې د موجودګۍ نښې شته او زموږ پولیس او پوځ په قبایلي او بندوبستي سیمو کې په هغو پسې ورپسې دي او په صوبه کې پولیس او پوځ په ګډه د هغوی په ضد کاروایانی کوي.
تېره ورځ د فرنټیر ریزرو پولیسو د یوه مشر پر ګاډي په ځانمرګي برید کې دوه پولیسان او یو ولسی وګړی وژل شوی و. په پیښه کې د یاد چارواکي ملک طارق په ګډون څلور پولیسان ژوبل شوي ول. وسلوالو طالبانو د دې برید پړه منلې. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او خبرونه اورئ. په امریکا کې یو عدالت دوه پاکستانی ولس له ورونو ته په 2012 زیږیز کال کې په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې د سیسې جوړولو په تور د بند سخته سزا اورولې ده. بیګا په فلوریډا کې یو وفاقي یا فدرالي عدالت رئیس قاضي ته د 15 او شهریار قاضي ته یې د 20 کلونو د بند سزا واوروله. دا ورونه به د نیویارک ښار په شاوخوا کې په بایسیکل ګرځېدل چې په دقیقه توګه د برید اهداف معلوم کړي. 22 کلن رئیس قاضي او 22 کلن شهریار قاضي امریکایي وګړي دي او د مارچ په میاشت کې یې د ترهګرۍ د تورونو اعتراف کړی و. پر دواړو تور پورې شوی و چې د عامه وژنې وسلې په استعمال سره د القاعدې مرستې کولو هڅه کوي خو دوی هیڅکله برید نه و کړی. رئیس قاضي پلټونکو ته ویلي ول چې په نیویارک کې به په بایسیکل ګرځېده چې د برید هدف معلوم کړي او له خلکو به یې د په ټایمز څلور لاره وال سټریټ او د نیویارک ښار په ځینو تھیټرونو کې د ګڼې ګوڼې پوښتنه کوله. د پکتیکا چارواکي وایي د هغه ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې شاوخوا 1.5 ارب ماین جوړونکي وژل شوي دي. د پکتیکا ولایت وایند مخلص افغان بیګا مشال راډیو ته وویل دا وسلوال 13 ورځ د خوشامند په معروف خیلو کې د ائتلافي ځواکونو په هوایی برید کې وژل شوي. وسلوالو طالبانو لا څه نه دي ویلي. د پیسو نړیوال صندوق IMF په حیرانون کې ډول د یونان د پورونو په اړه خطر زیات کړی او 13 ورځې اعلان وکړ چې د دوی پلاوی په برسلز کې رواني خبرې پرېږدي او کور ته ستنیږي. IMF ویل دا کار ځکه کوي چې لایتن سره ژور اختلافات لري. IMF دا ګام هغه مهال واخیست چې اروپایي ټولنې یونانی وزیر اعظم الکسس سپراس ته وویل د خپل بې پیسو هیواد په راتلونکي دی جواری نه کوي او د ورانوونکي دیوالیې مخنیوي لپاره د مهمې پریکړې وکړي. یونان باید د روانې میاشتې تر پایه تړون ته ورسیږي، کنه نو د پیسو نړیوال صندوق ته د 1.6 ارب یورو پور ستنولو په عمل کې له پاتې راتګ سره به دیوالیه شي. دا کار به پر یونان د پانګې یا سرمایې محدودیتونو او له یورو زونه د هغه هیواد ایستلو ته لار جوړه کړي. د آی ایم ایف وایند ګیری رایس بیګا وویل دوی پر زیاتره مهمو موضوعاتو لوی اختلافات لري. د ویل په دې وروستیو کې د دې اختلافاتو د ختمولو لپاره هیڅ پرمختګ نه دی شوی. او رپورټونه وایي د عراق پخوانی واکمن صدام حسین د نږدې ملګري طارق عزیز مړی هغه مهال ورک شوی چې اردن ته یې د ښخولو لپاره روان کړی و. طارق عزیز تېره اونۍ په زندان کې مړ شو او مړی یې تېره ورځ د بغداد له نړیوال هوایي ډګر ورک شوی دی. د عزیز لور زینب وایي مور یې ورته ویلي چې په عراق کې انتظار کاوه چې تابوت اردن ته یوسي چې دا پیښه وشوه. د اردن یوه چارواکي تصدیق کړی دی چې له بغداده پر اونۍ وروستی پرواز بې له تابوته والوت. عراقي حکومت په سمدستي توګه پر دې موضوع تبصره نه ده کړې. او د مشال راډیو د دې محل خبرونه. زموږ غږ په منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز او په www ټکی مشال راډیو ټکی کام اوري. د پاکستان کورونی چارو وزارت د خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلو امر کړی. د پاکستان وزیر اعظم وایي د پوځي عملیاتو له کبله د وسلوالو شبکې ړنګې کړل شوې دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر هغه تاثر رد کړی چې ګواکې وسلوال بیا منظمیږي. په قبایلی سیمو کې د سرې میاشتې اداره وایي له ستنېدونکو کډوالو سره مرستې کوي. ښوونیزه خپرونه روښانه مستقبل کې مو په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو موضوع څېړلې.
د ماحول آلودګي څنګه ختمېږي په هغه فیلډ کې زما ماستر سټډیز و.
له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع د پاکستان کورونی چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکونکي نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلې دی. کورونی چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې پر دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړی دی او ویلي دي چې دا اداره د استخباراتي معلوماتو پر اساس تړلې ده. سیف د چلډرن د پاکستاني حکومت پر دې ګام شدید انتقاد کړی دی. زبیح شفق معلومات راکوي.
د پاکستان امنیتي مقاماتو د هیواد په پایتخت اسلام آباد کې د یوې نړیوالې غیر دولتي خیریه موسسې سیف د چلډرن مرکزي دفتر تللی او د دې موسسې ټولو بهرنیو کارکوونکو ته یې په 15 ورځو کې له دې هیواد د وتلو امر کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې د موسسې په یو شمېر هغو فعالیتونو کې لاس درلود چې د پاکستان ضد ګڼل کېږي او په خبره یې چې د موسسې د تړلو پرېکړه یې د پاکستان د استخباراتي ادارو د راپورونو پر بنسټ کړې ده. د اسلام آباد یو امنیتي چارواکي چې نوې غوښتنې نومې واخیستل شي وویل چې په دې ښار کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکو دغه غیر دولتي موسسې دفتر د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت په امر مهر لاک کړی او بهرنیو کارمندانو ته یې ژر تر ژره له پاکستانه د وتلو امر کړی دی. په عین حال کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اجنس ته ویلي چې د خیریه موسسې په دې هیواد کې د پاکستان د ملي ګټو ضد فعالیتونو کې لاس درلود او په خبره یې چې امنیتي او استخباراتي ادارو له ډېرې مودې راهیسې په دې هیواد کې دغه نړیوالې خیریه موسسې فعالیتونه څارل. د سیف د چلډرن په نامه دغه غیر دولتي موسسه چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي له 13 کلونو راهیسې په پاکستان کې خپل فعالیتونه ترسره کول چې په دې لړ کې تر دې دمه د دې هیواد د زرګونو ماشومانو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې دي. دا په 1300 کلونو کې دویم ځل دی چې د پاکستان امنیتي مقامات په دې هیواد کې د دغه خیریه موسسې دفتر تړي او بهرنیو کارکوونکو ته یې له دې هیواده د وتلو امر کوي. تر دې مخکې په 2012 میلادي کال کې هم دغه موسسه له ډاکټر شکیل پردي سره د اړیکو په لرلو تورنه شوې وه چې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د موندلو په هدف د واکسین جعلي کمپاین چلولی و. خو د دغه موسسې چارواکو هغه مهال پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي ول او له ډاکټر شکیل پردي سره یې د هېڅ ډول اړیکو نه لرلو ټینګار کړی و.
زبی شفق رپورت موریده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو لکبله د وسلوالو ډلو شبکې ختم شوې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي وویل له افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سخت دریځۍ او وسلوالۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي. نواز شریف په خپله وینا کې له هند سره د اړیکو او گوادر کاشغر لار په اړه هم څرګندونې وکړې چې تفصیل یې رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې د پاکستان د سفارتکارانو غونډې ته د خطاب په وخت وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې هغه تیره میاشت په کابل کې د افغانستان صدر اشرف غنی ته ویلي وو چې د افغانستان دښمن د پاکستان دوست نشي کېدی او خو بد وس روان نشته، بلکې موږ به د ټولو خلاف مقابله کول وي.
موږ د دې عزم اظهار کړی چې خپل مشترک دښمن خلاف به یو ځای جنگ کوو، کوم چې طرحه غری ده. موږ افغانستان ته ویلي چې ستاسو خاوره دې د پاکستان خلاف استعمال نشي او موږ به دا یقیني جوړوو چې وسلوال خپل پټنځایونه زموږ په ځمکه جوړ نه کړي.
وزیر اعظم په وینا چې اپریشن سربې اسنه د وسلوالو نیټورک ختم شوی، د هغوی د نگرانۍ نظام تباه کړی شوی او حمایت کوونکي کمزوري شوی دي. وزیر اعظم نواز شریف خپل خطاب کې زیاته کړه چې پاکستان خپل ټول ګاونډي ملکونو سره د پوره امن تعلقاتو خواهش لري، خو دا خواهش یک طرفه نشي کېدی. وزیر اعظم نواز شریف په وینا چې د هندوستان د سیاسي مشرولۍ اوسني غیر ذمېداره بیانونو نه د دواړو ملکونو ترمنځ د مفاهمت فضا متاثره شوه. وزیر اعظم وویل پاکستان به د خپل مفاداتو په هر قیمت حفاظت کوي.
د هندوستان د سیاسي مشروالۍ د غیر ذمه‌دارانه او غیر دانشمندانه بیانونو نه ټول قام ته مایوسي شوې ده. د دې بیانونو نه فضا نوره هم خرابېږي، کوم چې به موږ د امن او استحکام د مقصد نه لرې بوزي. موږ به د خپلو مفاداتو په هر قیمت دفاع کوو. دا پیغام دې په واضحه توګه واورېدل شي.
وزیر اعظم دا هم وویل چې د تیرې نهې په ورځ په دوشنبه کې د ملګرو ملتونو په سیکرټري جنرال یې زور ورکړی چې هغه په منطقه کې د امن ودې لپاره خپل مؤثره کردار ولوبوي. وزیر اعظم په سفارتکارانو زور ورکړو چې هغوی د پاکستان سرمایه کاری، تجارت او پیداوار لپاره د یو ښه ځای په حیث وړاندې کوي. د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وزیر اعظم وینا وه چې د تاریخي منصوبې په اړه د سفارتکاران خلکو ته آگاهي ورکړي او په دې لړ کې د غلط فهمیانې لرې کړي.
د رابی اکرم خان په رپورټ کې تاسو واوریدل چې په دې وروستیو کې د هند او پاکستان اړیکې ځکه خړپړ شوې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو بل پر ضد بیانونه ورکول کېږي. د بېلګې په توګه تاسو واوریدل چې نواز شریف د خپل هندي سیال نریندر مودي بیان غندنه وکړه او هغه غیر ذمه دارانه وباله. نریندر مودی څو ورځې مخکې د بنگلادیش سفر پر مهال پر پاکستان د ترهګرۍ خپرولو تور پورې کړ. د مشال راډیو خبریال مجید بابر د سیمه ییزو چارو له پوه ایمل خټکه پوښتنه کړې چې د اړیکو د خړپړتیا وجوهات څه دي.
هغه وخت کې حالات نور هم خراب شول کله چې هندوستان پاکستان په سطح باندې چې کوم مذاکرات وو د نائب سکرتر په سطح باندې، هغه مذاکرات چې دی نو هغه ودرول او موقف یې دا اختیار کړو چې د هغه د دورې نه یو ورځ مخکې پاکستان چې کوم په هند کې سفیر وو هغه د کشمیر چې کوم مشران دي د اودیت کانفرنس هغه سره هغه ملاقات وکړو او د هغه ملاقات بانک او دا فیصله هندو کچې زمونږه نور مذاکرات ځکه نه کېږي چې یو طرف زمونږ مذاکرات کوي بل طرف ته زمونږ مخالفینو سره دی چې نو خبرې ترې کوي.
ایمل خټک صاحب تاسو څه ګڼئ چې دا په هند کې د نریندر مودي دپاره یو اندرونی سیاسي پوینټ سکورنګ دی؟
نو سیاسي ګټه به وي خو دې دوران کې که تاسو ګورئ نو د افغانستان په حوالې سره پاکستان هم دا الزامونه لګول شروع کړي چې والی پاکستان خاوره د افغانستان خاوره پاکستان خلاف استعمال کی او بیا تیر کال په دسمبر کې چې کله دغه کالج پیښه وشوه یا هغې نه پس چې څومره غټې پیښې وشوې نو پاکستان تور لګی چې دی چاته چې د هند یا د هند ځینې استخباراتي ارګانونه لاس لري او دې تاوتریخوالي کې هغه وخت تېرو ورځو کې زیاتوالی رالو چې کله د هند وزیر دفاع دا وویل چې د دهشتګردۍ د والو دپاره به مونږ دهشتګردي استعمالوو. بیا تېرو ورځو کې چې کله نریندر مودي د بنګلادیش دوره وکړه هغه بنګلادیش دورې دوران هم هغه ډېرې داسې خبرې وکړې چې هغې سره دغه تاوتریخوالی نور زیات رالو. دې نه علاوه په کشمیر کې هم تاسو پته چې تاریخ طالبان آزاد جموں کشمیر او تاریخ او لشکر اسلامي په نوم باندې نوي تنظیمونه راوچت شوي دي او هغه چې دینو الته کې ځنه علي ځله شروع کړی دي. نو دغه ټول خبرې دي چې به طرف ته اشاره کوي چې دوړو ملکونو مېز کې کېدې شي دا تاسو ته خوره نورم دي.
ایمل خټک صاحب مخ کې چې کله به هم د پاکستان او د هند ترمنځ داسې قسمه بیانبازي یا کړکېچ راغو نو همیشه به نړیوال قوتونه هیوادونه یا سیمه ایز قوتونو به د دوی ترمنځ د دې فشار د کمولو یو هڅه کوله. هغه هسې اوس نه ښکاري.
نه هغه هسې شته خو په هغه لوړه پیمانه باندې نشته، او د هغې وجه هم دا ده ټولو کې زیات کوشش به چې دی امریکا کول، اوس امریکا هم چې ده نو د هند سره هم تعلقات ښه شوي دي، د پاکستان سره هم تعلقات ښه شوي دي، او هغه ته پته ده چې د دواړو ملکونو حساسیت دی. نو ضروري خبره ده چې مخکې وروسته پکې امریکا را دانګي خبرو اترو لپاره، ځکه چې هغه دواړو سره ښه تعلقات لري، او بیا که تاسو ته پته وي تېرو ورځو کې د هند سره تعلقات نور هم په دفاعي چارو کې امنیتي چارو کې ډېر مخکې تللي دي. نو لازمي خبره ده چې بین المللي قوتونه دي یا علاقایي قوتونه دي، نو هغه به غواړي چې دا تاوتریخوالی زیات نه شي.
ایمل خټک صاحب، تاسو څه ګڼئ چې دا موجوده فشار د هند او د پاکستان ترمنځ دا صرف تر بیان بازی پورې محدود دی؟
ګوره جی، زما په خیال باندې خبره به دې بیانونو پورې نه پاتې کیږي، دا خبره به مخکې مزي، خو ما ته نه ښکاري چې دواړو ملکونو منځ کې داسې مخ په مخ جنګ وشي. البته دواړه ملکونه به کوشش کوي چې یو بل کمزوري کولو لپاره، یو بل والو لپاره، هغه خپل پراکسیز چې دی نو خپل داسې قوتونه حمایه کړي چې هغه د هغې جنګ چې دی نو وکړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هغه تاثر ناسم ګرځولی چې ګواکې وسلوالې ډلې د بیا منظمېدو په حالت کې دي. تیر مازدیګر د پېښور حیات آباد په ځانورګي برید کې د وژل شویو دوو پولیسانو تر جنازې وروسته خټک خبریالانو ته وویل د تیرو کلونو پرتله اوس امنیت ښه شوی دی. د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ناصر خان دورانی وویل دوی په ښاري سیمو کې د پټو شویو وسلوالو پر ضد کار روایي کوي. د تېرې ورځې په برید کې دوه پولیسان او یو ولسي وګړی وژل شوی و. له پېښوره غلام غوس معلومات راکوي.
تیر مازیګر په پولیس لائن پېښور کې د دوو پولیس اهلکارو لال بادر او ابرار حسین د جنازې د مونځ وروسته د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نه چې کله خبریالانو پوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې د لوی کچې د پوځي عملیاتو وروسته آیا اوس هم وسلوال دومره منظم دي چې خپل هدف ته په رسیدو کې بریا ترلاسه کوي، نو په جواب کې نوموړي وویل زما په فکر بیرته منظم شوي نه دی، ولی د هغې د موجودګۍ نښې شته، او زموږ پولیس او پوځ په قبایلي او بندوبستي سیمو کې په هغو پسې ورپسې دي، او په صوبه کې پولیس او پوځ په ګډه د هغوی په ضد کاروایانې کوي. مونږ ته په نظر راځي او تاسې ته به هم په نظر راځي چې د مخکې کلونو په نسبت اوس ډېر فرق راغلی دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ناصر خان دورانی له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په قبایلي سیمو کې د کامیابو پوځي عملیاتو له وجې وسلوال په تیښته دي، او ځینې وسلوالو په ښارونو کې ځانونه پټ کړي دي، خو د هغو په ضد هم عملیات روان دي.
آرمی کو اور سیکورټی فورسز کو بڑی کامیابی ہوئی ہے.
هغلته کې پوځ او نورو امنیتی ادارو بریا ترلاسه کړې ده. قبایلي سیمو کې ځینې وسلوال وژل شوي دي، او ځینې د هغه ځایونونه تښتېدلي دي، او د تیښتې وروستو هغوی داسې ځایونو ته تللي دي چېرته چې ښارونه دي او خلک پکې په ګڼ شمېر کې اوسېږي. یوې ډلې د دې تازه پېښې ذمهواري هم قبوله کړې ده، او د برید کوونکي تصویر یې هم خپور کړی دی، او تاسې سره به هم هغه تصویر موجود وي. د دغې په بنیاد به هم مونږ پلټنې کوو، ولې مونږ ځینې وسلوالې ډلې معلوم کړې دي چې په دې تازه هدف کې لاس لري، او د هغوی زنی خلک مونږ سره د مخکینه گرفتار هم دي.
گرفتار بھی ہمارے پاس ہیں.
بلې خواته د گورنر هاوس پېښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی د پېښه د اپریشن ضربیازب خیبر ون او خیبر ټو په نوم د پوځي عملیاتو عکس العمل ګرځولې دي، او ویلي دي چې په هر قیمت به ترهګر او د ترهګرو پټن ځایونه ختمولې شي. تیره ورځ په حیات آباد کې د فرنټیر ریزرو پولیسو د ڈپٹی کمانڈنٹ ملک طارق پگاڑی په ځانمرګي برید کې دوه پولیس اهلکار او یو عام وګړی وژل شوی و، او د کمانڈنٹ ملک طارق ترڅنګ څلور نور پولیس والا او دوه نور عام وګړی په دې پیښه کې جوبل شوی دي.
د غلام غوس پر رپورټ کې مو د پېښور د تیرې ورځې ځانمرګي برید حال واورېد چې پکې پر پولیسو باندې برید شوی. په بلوچستان کې په تیره شاوخوا یوه اونۍ کې په وسلوالو بریدونو کې اته پولیسان وژل شوي دي. دې وجې یو شمېر پولیسان اندېښمن کړي دي او وایي باید استخباراتي ادارې د بریدونو مخنیوي لپاره خپل رول ولوبوي. دا پولیسان ګیله کوي چې په بریدونو کې د وژل کېدو یا ژوبلېدو په صورت کې و د دوی کورنیو ته حکومت تر ډېر خنډ و ځنډ وروسته تاوان ورکوي. د مشال راډیو خبریال نیاز مسخیل په یوه تاڼه کې له دوو پولیسانو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
یو پولیس سپاهی عبدالباسط پر پولیسانو بریدونو اندېښمن کړی دی. د ده په خبره له پولیسو سره سره استخباراتي ادارو ته هم په دغه اړه رول لوبول پکار دی.
لازمي خو نه چې پولیس امنامان راول یا لاین اډمنسټریشن کامیابه کی. په دې کې پکار داري چې لاین انفورسمنت چې کوم ایجنسیان دي هغه باید چې پرپرانان دا خپل کردار ادا کړي. پولیس ته ګور زیات قربانیان ورکړي دي. خالي واضح مثال داري په پښتون آباد کې زموږ ځوانان شهیدان شو چې هغه مشکوک کسان لغې شاته تللي روانو شاته نور کسان سره لږ مسکران ټارګټ کړه.
یو بل پولیس سپاهي فضل رحمان وویل چې یو خواته د ناامنۍ پېښې او بل خواته د دوی بې اندازې ستړیا.
ډیوټیان مرغه تقریبا دا دي د خلکو 12 ګنټې مرغه دا د 12 14 16 ګنټې د ورځې ډیوټیان دي. ریسټ نشته بالکل. یو ورځم ریسټ نشته او تاسو کوم چټیان درکې هغه هم ته بازاري باندې هغه چټیان.
پولیس سپاهي عبدالباسط دا مني چې د ترګریو پیښو سره مخامخېدو په صورت کې حکومت د دوی کورنیو ته معاوضه ورکوي. مګر
ځوان شهید رضوان شهید دا سړی چې وزي ای جی آفیس سره په بغار به الټه به دی بیرته هلته خپل شهید خپل فنډ دی خپل دغه دی هغه به مالته د رشوت ورکوي یا به دی خپل چې دی خپل پیسې په سس زلالت به وسلوي. 30 لاکھ روپے وي 30 لاکھ روپے به دی 5 لاکھ روپے به لازمی ای جی آفیس ورته ورمني بیا به 25 لاکھ روپے به کومه بیوه چې د قطب ملاویږي.
بلوچستان کې پولیس سپاهیان که یو خواته پر دوی سي پسې بریدونو اندېښمن کړي دي خو بلخوا دوی هلمن هم دي.
د نیاز مسخیل رپورټ موریده. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي وفاقي حکومت دا ځل د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې لګي پیسې ایښي دي. دوی وایي په دې پیسو کې هم له نیمایي زیاتې به پر تعلیم لګیږي. د پارلمان د غړو مشال راډیو ته ویل دوی له حکومت سره خبره کوي او غواړي چې وزیر اعظم د نواز شریف د قبایلي سیمو لپاره یو ځانګړی پیکیج اعلان کړي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي وایي چې په قومي بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختیايي کارونو لپاره مختص کړی شوی رقم ناکافي دی. د دوی په وینا قومي بجټ کې 19 اربع روپے د قبایلی سیمو د کلنی پرمختیايي پروګرام لپاره مختص کړی شوی دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا د غړو پارلماني مشر سینیټر هدایت الله وویل چې د چهارشنبه په ورځ په دیلړ کې د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ کې یو غونډه وشوه او په دې خبرې بحث وشو چې موږ به یو کار لپاره څومره رقم مختص کوو. د ده په وینا د 19 اربع روپو زیاته برخه تعلیم ته ځي او باقی نور رقم نور ترقیاتي کارونو لپاره مختص دی کم چې ناکافي دی.
خو د 19 اربع روپے کې زمونږ د تعلیم په مد کې چې کومه خرچه را روانه ده هغه زمونږ 10 اربع روپے ده. نو باقی ډیولپمنټ کارونو ته خاص کر ریکنسټرکشن ته دوباره بدکاری دپاره زمونږ د پاسه لپاره بالکل زمونږ سره هیڅ هم نه. زمونږ سړکونه تباه شوي دي, زمونږ اسکولونه تباه شوي دي, د اوبو سکلو سیستم هم خراب شوی دی, د هسپتالونه دغه هم خراب شوی دی. هغې لپاره مونږ سره 15 اربع روپے کې 10 اربع دلته لاړ شي نو 9 اربع روپے مونږ سره پاتې شي چې هغه دی شي نو ته نه رسېږي.
د قبایلي سیمې د قومي اسمبلۍ نماینده شهابالدین خان وایي چې هغه د دې بجټ نه مطمئنه نه دی او په دې لړ کې به وزیر اعظم سره ملاقات کوي.
چونکې دا وور په پاټا کې بدلې او دا مسله به د پاټا نه حل کېږي, دا د عمان مسله به د پاټا نه حل کېږي. نو په دې باندې ټول پارلمنټریانز متفق دي چې فنډ کم دی او وزیر اعظم سره د ملاقات کوشش کوو چې مونږ پرایم منسټر په دې باندې کنوینس کو چې د پاټا لپاره سپیشل پیکیجز اعلان.
د قبایلی سیمو لپاره بجټ په اړه د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ بیان فضل الله وایي چې د تیر کال په نسبت دې کې اضافه شوې ده او دې ځل هم دا د تیر کال په شان ترقیاتي قانون لپاره مختص کړی شوی دی. د کم بجټ په اړه نوموړی زیاتوي
په صبح کې گورنر چین هغه د فاټا چې ریکټیو او د وفاق نمائندگی نو کدا چې سوي او څوک سم مطالبه کول غواړي او په دې باب لباندې که څوک به چیرې دا کمی دي او نور هغه ډیمانډ کوي نو په کار دار چې زموږ ښاغلی ګورنر سره دې رابطه وکړي.
بل خو د قبایلي سیمو د پارلمان غړو په وینا چې د تیر کال په بجټ کې 4 اربع روپے قومي خزانه ته واپس کړی شوي وي. د دې په وینا که د ګلګت بلتستان غوندې د فاټا هم خپل یو اکاونټ وي نو نن به دغه رقم محفوظ وو او ترقیاتي کارونه به پرې روان وو. هم دې لړ کې شهابالدین سیاتوي
درېمه ورځ د ټول پارلمنټ دی ملاقات شوی دی د وزیر خزانه سره هغه په دې باندې کښوی دی چې دغه سی اکاونټ کولاو شي ډېر زر په دې افغانستان کې چې هغه تر فاټا پیسې لاړې شي او هغه فاټا پیسې نه لیسکي
د ذکر د کال 2012 او 2013 کې د قبایلي سیمو لپاره 12 ارب روپۍ مختص کړی شوی چې پکې 8 ارب روپۍ قومي خزانه ته واپس کړی شوی او دا شان کال 2013 او 2014 په بجټ کې واکمن ګوند 13 ارب روپۍ مختص کړی وی چې 8 ارب روپۍ خرچ نه شوی او قومي خزانه ته واپس کړی شوی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
نامو اوریدونکو د ډیوا رادیو خبرتیا واورید د مهال تاسو مشال رادیو ته غواګیاست ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ڈی آی او دا چې تاسو ولیکئ په ټویټر باندې نو موږ تعقیبولی شئ او پر فیسبوک هم چې ولیکئ فیسبوک پاڼه خوښه کړئ او هلته شننې تبصرې خبرونه ونیز خبرونې او ویډیوګانې ترلاسه کړئ. د پاکستان سرې میاشتې یا هلال احمر ادارې د قبایلي سیمو څانګه له 2000 زیږیز کال راهیسې په هغو سیمو کې د طبیعي یا قدرتي ناورینونو ناامنۍ او جګړو ځپل شویو د بیا آبادۍ او بحالۍ لپاره کار کوي. د دې ادارې د قبایلي سیمو څانګې یو مشر طفیل خان مشال راډیو ته د خیبر کډوالو ستنېدو په اړه معلومات ورکړي دي. له نوموړي سره فرهاد شینواري خبرې کړي دي او له دې پوښتلي چې دوی د ستنېدونکو کډوالو سړډول مرسته کوي.
دې باره کې چې مونږه د ورلد فوډ پروګرام چې د اقوام متحده یو اداره ده هغوی سره مونږه اګریمنټ شوي دي د نارت شمالي وزیرستان چې کوم خلک دي هلته کې مونږ د خوراک تقسیم شروع کړی دی په بنو کې. نو هغې کې مونږ تقریبا اوسه پورې تقریبا 2 لکه خلکو ته مونږ د خوراک چې کوم دی سامان هغه مهیا کړی دی. د منتلي راشن دی هغه هر میاشت ملاویږي او په خیبر جنسه کې مونږ په 13 میاشت کې په اپریل کې دغه شروع کړل. د فوډ دوه زمونږ میلوټ فورټ چې کوم دی په باړه کې او ورسره کلنګا دویم هب دی هلته کې مونږ تقریبا شل زره خاندانونو ته د خوراک سامان ورکو.
په دې خوراک سامان کې څه څه شامل دي؟
اوړه مونږ ورکو، ورسره چې کوم دی تیل دي، مالګه ده ورسره او دال چې کوم دی هغه مونږ ورکو.
په دې تیرو سورزو کې داسې وکتل شول په مختلفو ځایونو کې چې دغه کډوالو خپل دغه خوراکي مواد چې کوم دي دا خرڅ کړل په بازارونو کې او دا شکایتونه یې کول چې دا خوراک نه دی او د معیار ښه نه دی.
چې مونږ چې کوم خوراک ورکو دا باقاعده دغه سرټیفیکیشن ورته وي شوې دي او خو هغه باوجود زبا د ساسو داسې کوم سوال دي دا به زه د خپل د متعلقه خلکو سره باغې باندې ډسکشن وکم. خو زه د خبره په وضاحت سره دوباره کول غواړم چې خوراک باقاعده سرټیفاید خوراک دی.
په قبایلو کې مو د صحت بنیادی مرکزونو د خلاصولو لپاره سهل زل شته.
د بره کې چې هو تاسو چې مونږ 2002 کې په تورخم کې چې کوم دی یو بنیادی لکه بیسیک هیلث یونټ چې ورته وي بنیادی طبي مرکز هغه مونږ جوړ کړی دی او هغه اوس پورې روان دی. زمونږ سره فیمیل ډاکټر مونږ سره یو ډېر غټ ایسټ دی چې مونږ سره فیمیل ډاکټر ده میل ډاکټر دی باقاعده ایم بی بی ایس ډیګری دی ورسره ورسره پیرامیډیک سټاف دی. مونږ فری دوا نه ورکو. زمونږ دې وخت کې ایجنسی برانچز دي په محمد ایجنسی کې په باجوړ ایجنسی کې او ان شاء الله په دې میاشت کې به په دې دغه کې ټول ریکروټمنټ وغیرہ مکمل شو په ساوت وزیرستان کې په کورم ایجنسی کې. زمونږ پروګرام شته خو خبره بیا به اکی تراشي چې راکا فنډز مونږ سره اویلیبل دي. نو یقینا چې مونږ به یو بیسیک هیلث یونټ د کولولو خپل بھرپور کوشش کوو ځکه چې دا غي ضرورت ډېر زیات دي نیډز
د سری میاشتې له یو چارواکي سره مو د مشال راډیو د خبریال مرکه اورېده. اروپایي ټولنې پر پاکستان غږ کړی چې په هیواد کې د مرګ سزاګانو ورکولو روانه لړۍ دې ودروي او د نړیوالو قوانینو درناوی دې وکړي. تېره ورځ اروپایي ټولنې په یو بیان کې ویلي پاکستان په تیرو شپږو میاشتو کې له 1.5 څخه زیاتو کسانو ته د مرګ سزا په ورکولو د بشري حقونو په لړ کې شاتګ کړی دی. تېر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته پاکستانی حکومت د اعدام یا پانسۍ پر سزاګانو لګېدلی 6 کلن بندیز ختم کړ. زبی شفق له پېښوره.
په برسلز کې د اروپایي اتحادیې مرکزي دفتر د پنجشنبې په ورځ په خبر کړي بیان کې ویلي چې پاکستان کې د مرګ پر سزا د بندیز تر پورته کېدو وروسته په تېرو شپږو میاشتو کې 150 کسان اعدام شوي چې له امله یې پاکستان د بشري حقونو د خوندیتوب په قطار کې ډېر شاته تللی دی. د پاکستان حکومت د تېر کال د دسمبر په 16 نېټه په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر وسلوال برید وروسته چې د زده کوونکو په ګډون پکې 150 تنه وژل شول په دې هېواد کې د اعدام پر سزا لګېدلی 6 کلن بندیز پورته کړ. اروپایي اتحادیې د تېرې سه شنبې په ورځ په پاکستان کې د افتا بابر په نامه د یو سی ادامې دل غندلی او ټینګار کوي چې نوموړی د جرم کولو او منلو پر مهال نابالغ او د دې ترڅنګ وایي د ملکي او نړیوال قوانینو له مخې پاکستان مکلف دی چې تر 3 کلنۍ لاندې مجرمونو ته د مرګ سزا ورنکړي او په داسې دوسیو کې چې پر تورن د جرم په منلو کې له تشدد کار اخیستل کیږي باید خپلواکه پلټنه وشي. دغه اتحادیې همداراز ټینګار کړی چې د اروپایي منډیانو د مراتو یا جی بی پلس ریګولیشن لپاره د نړیوالو قوانینو بشپړ او مؤثر پلي کول لازمي دي. اروپایي اتحادیې په داسې وخت کې په پاکستان کې د دامونو په لړۍ اندېښنه ښودلی چې 4 ورځې وړاندې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم په دې هیواد کې پر دغې لړۍ اندېښنه وښوده او ادعا یې وکړه چې د حکومت لخوا د اعدام پر سزا د بندیز پر پورته کولو سربیره په دې هیواد کې په تروریستي پیښو کې کمی نه دی راغلی.
زبی شفق رپورټ مو اورید. 10:30 شو په پیښور کې، 10:00 په کابل کې د خبرونو لنډیز. د پاکستان کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن فنډ دفتر تړلی دی. سیف د چلډرن د پاکستان چارواکو پر دې ګام شدید انتقاد کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یو غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي وویل په هیڅ صورت به پر خپله خاوره د وسلوالو پټن ځایونه پرې نه ږدي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د تیرو کلونو پرتله اوس د امنیت وضع ډېره ښه شوې. تېر مازدیګر د پېښور حیات آباد په ځانمرګي برید کې د وژل شویو دوو پولیسانو تر جنازې وروسته خټک خبریالانو ته وویل دا سمه نه ده چې ګواکې وسلوال بیا د منظمېدو په حال کې دي. په امریکا کې یو عدالت دوه پاکستانی ولس لورونو ته په 2012 زیږیز کال کې په نیویارک ښار کې د بمی چاودنو د دسیسې جوړولو په تور د بند سخت سزا اورولې ده. میگا په فلوریډا کې یو وفاقي یا فدرالي عدالت رئیس قاضي ته د 15 او شهریار قاضي ته د 10 کلونو د بند سزا واوروله. د پکتیکا چارواکي وایي د هغه ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې شاوخوا 1.5 شرب ماین جوړونکي وژل شوي دي. وسلوالو لاس نه دی ویلي. د پیسو نړیوال صندوق IMF په حیرانوونکي ډول 13 ورځ د یونان د پورونو په اړه خطر زیات کړ او اعلان یې وکړ چې دوی پلاوی په برسلز کې روانې خبرې پرېږدي او کور ته ستنېږي. او رپورټونه وایي د عراق پخوانی واکمن صدام حسین د نږدې ملګري طارق عزیز مړی هغه مهال ورک شوی چې اردن ته یې د ښخولو لپاره روان کړی و. اوس هم ورځو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د هندي وزیر اعظم په بیانونو باندې لیکلي چې پکې ایکسپریس ورځپاڼه د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د بیانونو په ترڅ کې لیکي چې دا خبره له هیچا پټه نه ده چې هند په دې منطقه کې لوی قوت جوړېدل غواړي او هم په دې وجه یې له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان پر ضد جارحانه پالیسي خپله کړې ده او د پاکستان پر ضد بیانونه ورکوي. د ادارې په وینا چې کله نه نریندرا مودي برسر اقتدار راغی نو پاکستان تمه لرله چې اوس به د هند او پاکستان ترمنځ ټولې شخړې هوارې شي. خرور دا خبره څرګندېده چې مودي هم لکه د نورو مشرانو په څیر له پاکستان سره ښه تعلقات نه غواړي. اداریا اخري کې لیکي په داسې صورتحال کې د نړیوالې ورورولې فرض جوړیږي چې هغوی د هند د جارحانه پالیسۍ نوټس واخلي او هند ته خبرداري ورکړي چې منطقه کې د ګډوډي پیدا کولو نه ډډه وکړي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکو مشر کړو سپاره خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان استخباراتي ادارې سره د مفاهمتي اداخت لاسلیک کول وروسته په افغان ولسمشر اشرف غنی لوی دباو راغلی او د هغه دباو کمولو دپاره نوموړي د تیر ولسمشر پرنګ د پاکستان په ضد بیانونه شروع کړي دي او وایي پاکستان د افغانستان په ضد غیر اعلانیه جنگ کوي او د طالبانو سره د جوړجاړي نه مخکې به د پاکستان سره خبرې کول وي. درې مخکې لیکي چې د افغانستان امن او قلاري دپاره د پاکستان کوششونه د چانه پټ نه دي او بلې دا چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو لړکې هم پاکستان لوی کردار ادا کړي. درې اخیر کې وایي چې د یو ګاونډي په هیڅ پاکستان سره خبرې کول او معاملې صفا کول ښه خبره ده خو باید چې د تیر افغان ولسمشر په پالیسو او نقش قدم لاړ نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه راپورټ کې ویلي په پاکستان کې آفتاب بهادر مسیح ته د 15 کلنۍ په عمر کې د جرم کولو په تور تر اوږد بند وروسته د مرګ سزا ورکړل شوه. ادارې په پاکستان کې د مرګ سزاګانو پر روانې لړۍ د اندېښنې ښودنه کړې ده. هلته برطانوي ورځپاڼه انډیپېنډنټ لیکي په هغه هیواد کې په لومړي ځل یو کس ته د یوې ښځې په زور ودولو په تور سزا واورول شوه. دې کس ته په برطانیا کې په زور د ودولو مخنیوي نوي قانون سره سم د بند سزا اورول شوې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
امنیسټي انټرنیشنل خپل دې ریپورت کې وایي په هغه جرم کې چې آفتاب مسیح د 15 کلونو په عمر کې کړی و، پکې ورسره بل مبینه ملګری غلام مصطفی هم و، او په اصل کې مصطفی ویلی و چې آفتاب مسیح ورسره د جرم کې شامل و، خو وروسته یې بیا دا هم ویلی و چې د پولیس د تشدد له وجې د دې جرم اعتراف کړی دی. د دې دواړو کسانو پانسی په یو وخت ټاکل شوی و، خو په اخیری وخت کې د مصطفی پانسی وځنډول شوه. د امنیسټي انټرنیشنل یو چارواکی ډیوډ ګریفیتس وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې آفتاب مسیح په هغه جرم کې د 10 کلونو نه ډیر قید تیر کړ، کوم چې هغه د تشدد له وجې منلی و، او د دومره قید نه پس هم د پانسۍ نه بچ نه شو. نوموړي تل ویلي و چې بې ګناه دی. امنیسټي انټرنیشنل خپل دې رپورت کې وایي دا مهال په نړۍ کې 160 هیوادونو د مرګ د سزا قانون ختم کړی دی. یاد اداره وایي چې دوی به د مرګ د سزا مخالفت جاری ساتي، او په دې کې د حالاتو او واقعاتو یا د جرم نویت بهانه به ونه مني. بلخوا انډیپېنډنټ ورځپاڼه خپل یو مقاله کې لیکي 40 کلن اولنې تندې چې په زور د ودونو خلاف د قانون سره مخ شو. په برتانیا کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکي وایي په دې هیواد کې هر کال د 8000 نه تر 10000 پورې په زور ودونه کیږي. ورځپاڼه لیکي تیر کال د دغه ډول ودونو د مخنیوي لپاره برتانوي ادارې د 1218 کیسونو جاج واخیسته چې پکې د 80 هیوادونو نه ورغلي خلک ککړ وو. په دې کیسونو کې د 80% خلکو تعلق د پاکستان سره دی. د ورځپاڼې په وینا په دې مسله کې که یوې خواته د پاکستان دومره لویه شمیره د پام وړ ده، او په دې کې رسمونو او روایاتو ته کتنه مهمه ده، نو بلې خواته د دې ناوړه عمل په حق کې د مذهب د بې ځایه او غلط استعمال مخنیوی هم ډیر ضروری دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ټوله نړۍ کې 80% خلک د نړیوالې تودوخې زیاتېدو اندېښمن کړي دي، او ډېر یې د دې مسالې د هواري لپاره د سختو اقداماتو غوښتنه کوي. دا خبره په یوه نوې څېړنه کې راغلې ده. ملګري ملتونه غواړي د دې کال په وروستیو کې د دې څېړنې له نتایجو د نړیوال اقلیم یا آب و هوا په اړه د یوه توافق په رامنځته کېدو کې کار واخلي. د رویټرز خبري ایجنسی د لیکنې مهمې برخې له اجملند اورو.
دا راپور له افغانستان څخه نیولې تر زیمبابوې پورې په 15 هیوادونو کې له 10000 کسانو سره د خبرو اترو پر بنسټ جوړ شوی. په دې کې په 60% کسانو د نړیوال اقلیم د لا تودېدو د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې، لکه له بادي او لمرینې انرژۍ څخه ډیر کار اخیستل او ځینې نور اقدامات. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د ادارې مشره کریسټینا فیګورس وایي د دې څېړنې نتایج په ټولو بېوزلو او بډایو هیوادونو کې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په برخه کې د عامه ملاتړ ثبوت دی، او د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو له هغه نړیوال توافق سره مرسته کوي چې ټاکل شوی د ډسمبر په میاشت کې به په پاریس کې وشي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جرمني په بون ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل اقدامات وز ضروري دي. د جرمني په بون ښار کې د 200 هیوادونو د استازو په ګډون د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه خبرې اترې روانې دي چې تر پنجشنبې دوام کوي. په دې خبرو اترو کې د نړیوالې تودوخې د کنټرول په اړه په پاریس کې د کېدونکي توافق لپاره چې د دې کال په پای کې کیږي د یو چوکاټ په جوړولو کار روان دی. نوموړي وویل عامه نظر ډېر کله په تخنیکي جزئیاتو کې ورکو حکومتي مذاکره چانو له پامه غورځولې. په ټوله نړۍ کې د نظریو د اتحاد په نوم ادارې چې یوه برخه مالي بودیجه یې د فرانسې له حکومت څخه ترلاسه کړي دا څېړنه کړې. دوی وایي دا تر اوسه د اقلیم د تودوخې په اړه د عامه خلکو سره تر ټولو پراخې سلا مشورې دي چې کېږي. څېړنه د جون په 6مه نیټه ترسره شوې چې په فیجي کې پیل شوې او د امریکا په متحده ایالاتو کې پای ته رسیدلې. د څېړنې نتایج ښیي په 100 کې 90 کسان د اقلیم د بدلون په اړه ډېر اندېښمن دي، په 100 کې 19 کسان بیا کم اندېښمن دي، او په 100 کې 2 کسان د اقلیم د بدلون په اړه هیڅ اندېښنه نه لري او یا یې په اړه نظر نه لري. په 100 کې له 90 زیات کسان غواړي چې د پاریس په راتلونکي کانفرنس کې باید په قانوني توګه داسې یو الزامي هدف وټاکل شي چې تر 2000 میلادي کال پورې په نړۍ کې د ککړو غازونو خپرېدل صفر ته ورسوي، څو په نړۍ کې د طبیعي آفاتو مخه ونیول شي لکه د سختې ګرمۍ څپې، د سمندرونو د اوبو د سطحې پورته کېدل او نورې طبیعي پیښې. د چهارشنبه په ورځ خپور شوی دا رپورټ د هغه سل کسیزو غونډو پر بنسټ چمتو شوی چې په هر هیواد کې د ټولنې د بېلابېلو قشرونو څخه د راټولو شوو کسانو څخه جوړې شوی وي. برخوال وروسته راغی چې د اقلیم د بدلون په اړه یې خپلو کې بحثونه کړي، په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه ویلي. د دې څېړنې یو تنظیمونکی بیرون بیرسټ وایي دا کمپاین نه و او نه خلکو ته ویل شوي چې څه ډول فکر وکړي.
له اجملنده مو د مقالې مهمې برخې اورېدې. په دوبۍ کې له طالبانو سره د نارسمي غونډې ګډونوال وایي دا ډول ناستې به په افغانستان کې د سولې راوستو ته زمینه برابره کړي. د پنجشنبې یا زیارت پر ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د دوبۍ د ناستې یو ګډونوال وویل په غونډه کې له قطر څخه ورغلي او طالبانو او د افغانستان غیر حکومتي کسانو ګډون وکړ. دوی ویل دا ناستې د روانې میاشتې پر شپږمه او اوومه نیټه وشوې. تفصیل خان محمد سیند راکوي.
په دوبۍ کې له طالبانو سره د غیر رسمي ناستې ګډونوال هیله مند دي چې دا ناستې به وکړی شي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ راتلونکو رسمي مذاکراتو ته زمینې برابرې او جنگ په سوله واړوي. د دې ناستې یو ګډونوال قطب الدین هلال د پنجشنبې په ورځ وویل چې دا ناسته د یو شمېر غیر دولتي افغانانو او له قطر څخه د راغلو طالبانو ترمنځ جوړه شوې وه. ښاغلي هلال وویل دواړو لورو په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو ته هیله مندي وښوده.
غیر رسمی مذاکرات او یو تعداد ورونه کابل نه تللي وو او تعداد طالبان ورونه د قطر نه راغلي وو او مذاکرات ټول د دې دپاره وو چې څنګه د وینې تویدو مخنیوی وشي او څه قسم صلحې ته ورسېږو. دا د دې څرګندونه کوي چې ټول افغانان د طالبانو په شمول صلح ته لیواله دي.
ښاغلي هلال دا هم وویل له طالبانو سره دا ناسته د روانې میلادي میاشتې په شپږمه او اوومه په دوبۍ کې جوړه شوې وه او د افغانستان حکومت کوم رسمي استازي پکې برخه نه واخیستې. د هلال په خبره په دې ناسته کې سید اسحاق ګیلانی، وحید الله شهرانی، انور الحق احدی، قیوم کوچی، خلیل الله صافی، عطا الرحمن سلیم او میرویس یاسینی برخه اخیسته وه. خو د طالبانو له لورې په کې 15 کسانو ګډون کړی و چې مولوي شهاب الدین دلاور او شیخ سید رسول پکې شامل وو. په خوا تر دې هم ورته ناستې په قطر، ناروې او چین کې جوړې شوې وې چې څو تنه افغان مېرمنې هم پکې وې. بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په دې باور دی چې د افغان حکومت له رسمي استازو او د سولې د عالي شورا لغړو پرته دا ډول ناستې زیاتې موثرې نه تمامېږي.
د سولې د عالي شورا موقعیت د هغو غونډو په اعتبار سنه چې د هېواد نه بهر دا دی چې تر څو د افغانستان دولت او د سولې عالي شورا رسماً په مذاکراتو کې برخه وانخلي، موږ باور نه لرو چې دغه غونډې دې څه نتیجه ورکړي. که څه هم د افغانانو ترمنځ چې غونډې کېږي یو څه ناڅه تفاهم په رامنځته کېږي، بې ګټې نه دي، ولې دومره ګټه نه شي پیدا کولی چې د افغانستان موجوده بحران ته پای ټکی کېږدي کوم چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي.
د دې شورا سرپرست وایي چې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه هڅې روانې دي څو دا مذاکرات رسمي پړاوونو ته ننوځي.
د خان محمد سیند رپورټ مو اورېده. او اوس هم اورېدونکو نیز خپرونه روښانه مستقبل در خپرو. دغه خپرونه کې موږ درته په بهرنیو هیوادونو کې د سکالرشپونو یا د بورسونو په اړه باندې معلومات درکوو. دغه خپرونه تېره ورځ هم تاسې اورېدلې وه، نن یې درته په تکراري بڼه در خپرو. منور شاه کوربه دی.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. سیلونکو وایي که څه هم په نوي دور کې ځوانانو ته یو شمېر نوې مسلې مخې ته راغلي، خو دوی داسې وسایلو ته هم لاسرسی لري چې د پخوا برعکس په لږ وخت کې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه ډېر معلومات ترلاسه کولی شي او په نتیجه کې یې ځان لپاره د اعلی زده کړو او کار روزګار موقع هم لټولی شي. دا هر څه د کمپیوټر او انټرنیټ د لارې ممکن شوي، خو پکې بنیادی شرط دا دی چې ځوانان دا وسیله د فضول او ابس استعمال پر ځای په خپل ګټه وکاروي، ځکه چې امریکا، یورپ او د نړۍ ګڼ شمېر نور پرمختللي هیوادونه د پښتنو ځوانانو لپاره د تعلیم ډېرې ښې او وړیا موقع لري خو لټون غواړي. د دې هفته په خبرونه کې به په فرانس کې د اعلی زده کړو په هکله معلومات اورئ. ممتاز خان چې د خیبر پښتونخوا نوښار ضلع سره تعلق لري او په فرانس کې یې ایم ایس یعنی د ماسټرۍ زده کړې سرته رسولي، د خپل تعلیمي سفر په هکله وایي.
ما ایف ایس سی کالج چې ورته وایي ایف ایس سی د دولسم، نو ما هغه په پری انجینئرنګ کې کړی و. بیا ما فیصل آباد نه اګریکلچرل انجینئرنګ وکړو، نو اګریکلچرل انجینئرنګ جنرلی آنر وی یعنی سلور کالج وی د دولسم نه وروسته کې سلور کال نور سبق وی، نو یعنی شپاړسم برابر وی. خو دلته کې ورته بیچلر وایي په ټول پاکستان کې وایي ته بیچلر وایي. نو هغه ما وکړو، آی نه وروسته بس بیا خپل سیلف سرچ کولو، هغې نه وروسته اکثره د فرانس یونیورسټیانو د یورپ یونیورسټیانو ته به ویب سایټونو ته به تللم، هغې نه ویب سایټونه به ما کتل، هغې سره به ما کمیونیکیشن کوو ای میل په تھرو باندې. نو بس چانس میلاو شو، بیا زه دلته کې رالم ماسټر ته. ماسټر زما په انوارمنټل ساینسز باندې دی، یعنی دا د ماحول آلودګي څنګه ختموي، د هغې پالوشن څنګه جوړېږي. نو په هغه فیلډ کې زما ماسټر سټډیز وو هم تقریبا ختم شو.
نوموړي نه مپوښتلي زیاتره ځوانان کوشش کوي چې د اعلی زده کړو لپاره امریکا ته لاړ شي، فرانس یې څنګه خوښ کړو؟ دی وایي
فرانس مې ځکه خوښ شو چې ما ته وکړي چانس میلاو شو. کنی هر ملک چې د مونږ پاکستان نه باروزو، هر ملک ته چې مونږ ځو او مونږ ته په فری مفته باندې سبق میلاویږي، نو مونږ چې ارزه ته لاړ شو مونږ د پاره خدای مونږ ته چانس دی. مونږ باید، او د ټول نه مهمه خبره خدا ده چې مونږ کوم فیلډ کې سبق وایو او هغه فیلډ کې مونږ ته داخله میلاو شي، دا ډیره مهمه ده. نو زما آپشن، زما انتخاب او زما ټاکنه هم دا انوایرمنټل سره ریلیټډ سبجیکټ وو. هغه په فرانس کې راته چانس میلاو شو، بس بیا زه رالم او په خیر مې ختم کړم.
ممتاز خان وایي زیاتره ځوانان کالجونو او یونیورسټو ته ځي خو ځان لپاره په مستقبل کې کوم لوی مقصد نه ټاکي، یعنی دا نه ګوري چې کومه برخه کې ورته زده کړې پکار دي، دا هغې لپاره چیرته تک ضروري دی او دا به څنګه ممکن شي.
دا معلومات دي ته بالکل وینه دي، ما د روزانه چې څه کوي بس ما غي سره پښتو کې مونږ وایو بس ورسره راکاږو به. نو دا ډیره لویه ناکامي ده زمونږ د پښتنو. نو ما چې څه وخت په کالج کې سبق ویلي، نو ما سره د خپل یونیورسټي پلانینګ موجود و چې زه به یونیورسټي کې څه داخله کوم. نو ما ځان ته مخکې نه آپشنونه ټاکلي وو، ما ته خپل انتخابونه موجود وو چې مثلا زه به سیول انجینیرنګ ته ځم، زه به اګریکلچرل انجینیرنګ ته ځم، زه به بل انجینیرنګ ته ځم. نو هغې دپاره چې ما څنګه ټاکل کړي وو، نو هغې دپاره ما ورته سټرګل هم کول، کوششونه مې هم کولو، محنت مې هم ورته کولو. محنت دا نه چې یوازې سبق یادول، دا مې هم کولو چې مثلا دا انجینئرنګ په کوم یونیورسټي کې دی، هغې څه داخلي ضرورت څه دی، هغې مونږ نه غواړي څه، او هغې ته به زه څنګه برابروم، داخلي وخت کې څه وخت دی، فیس یې څومره دی، زما کور هغه فیس ورکولی شي نه شي ورکولی، زه کلته لاړ شم، زه به هاسټل کې اوسېږم، زه به چېرته اوسېږم. دا هغه خبرې دي چې یو سټوډنټ لپاره ډېر ضروري دي.
نوموړی زیاتوي چې د یورپ اکثره یونیورسټۍ د اعلی زده کړو لپاره وظیفه ورکوي خو دې لړکې لټون پکار وي او هغوی ته خپل مقصد او پیغام رسول ډیر اهمیت لري.
کیای چې کوم اډمیشن اعلان کړي، نو ای وای چې په دې کې سکالرشپ هم شته. نو ما به یونیورسټۍ ته اپلای وکړه او بیا به مرتوی چې زه غواړم، زه غریب یم، ماته په سکالرشپ داخله راکا. نو داسې کېدی چې ما په شل دیرش یونیورسټیانو ته داسې اپلای کړی وي، ځینو به زه اکسپټ کړی یم، ماته به ویلي چې پیسې در سره نشته، مونږ پیسې نه شو ورکولی، ستا ته خپلې پیسې پیدا کړه، د هغې داخله خپله ورکړه. ځینو به راته داسې هم ویلي چې نیمه داخله ته ورکړه، نیمه به مونږ ستا ورکړو. لکه ای ګوري چې د یو کس یو سټوډنټ څومره لیاقت دی، د هغې سټوډنټ څومره دلچسپي ده دې سره، هغې یو خپله کرایټیریا وي، د هغې کرایټیریا په بیس باندې ما ته دلته داسې داخلي میلاو شوي دي چې مثلا زه به پیسې په خپله ورکوم، ما ته سکالرشپ به نه راکول کېدو، بیا به ما هغه ریفیوز کوم او چې یاره ما سره پیسې نشته نو نشم کولی. داسې هم راته میلاو شوي چې راته ویلي داخله ستا ټوله فری ده، خپله خرچه په خپله وکړه. او داسې هم راته میلاو شوي دي چې نیم فیس به ته ورکوې، نیم به مونږ ورکوو. خو دا اخرنی سکالرشپ داسې و چې ما ته میلاو شو، یو اپرچونیټي وه، یا زما سټرګل و، ما خپل محنت کړی دی او سلم نه ده بیللی، نو ما ته مکمل فری داخله وه او فری سبق و اوسېدل ارسه.
ممتاز خان وایي په فرانس کې د اعلی تعلیم لپاره د انګریزي ژبې امتحان پاس کول بنیادی شرط دی. د دې تر څنګه که څوک د فرانس ژبه یعنی فرینچ زده کړي، هغوی ته لا نورې موقع ملاویږي.
فرانس کې اکثره سبقونه چې دي ټول سبقونه تقریبا اویا فیصد پورې هغه سبقونه چې دي په فرانس لینگویج کې دي، فرینچ لینگویج ورته وایي، 30% داسې دي چې په انګلیش لیول باندې دي. خو ماستر کې پښتون د پېښور نه د چرسې مردان یا د سیمې ناراضي، نو ماستر لیول باندې مونږ کولای شو چې انګلیش لیول، انګلیش په ژبه باندې دلته کې ماستر سبقونه پیدا کړو، کا ماستر په انجینئرینګ کې وي، کا میډیکل کې وي، کا پولیټیکل ساینس کې وي، کا نور فیلډونو کې وي. یو کس که یونیورسٹی نه هلته فارغ شي او یو کال هلته ټایم ورکړي، نو فرینچ لینگویج به هم زده کړي او په یو کال کې د اسکالرشپ هم پیدا کولی شي. انټرنیټ سرچنګ یا دلته کې چې کوم فرانس کې سټوډنټس دي، ای سره رابطه وکړي، ای خوشحالیږي، ای دا ښه کار ګڼي، نو ریکوائرمنټ ستا دي دلته کې فرینچ لینگویج باندې سبق وي، نو فرینچ به دې زده وي. که په انګلیش لینگویج باندې وي، نو انګلیش لینگویج هغه آیلټس به دې کړی وي. نو دا آینه وروسته کوم یونیورسٹی ته چې ته اپلای کړې، هغه هلته خپل ایمیل ورکړی وي، هغه د انټرنیشنل سټوډنټس ډیپارټمنټ وي، سټوډنټس چورته ایمیل وکړي، نو هغه ډایرکټ ورته وایي چې دا سیس په کار دی، ستا ډاکومېنټس په کار دي، ستا دا په کار دي.
نوموړی وایي د انټرنیټ له وجې رابطه کاری ډیره اسانه شوې، زده کوونکي او یونیورسٹی د داخلي په عمل کې زیاتره انټرنیټ استعمالوي او دا راز په لږ وخت کې دا سلسله مکمل کیږي.
ستانه ډاکومېنټس وغواړي، ستاسو ټول ارسه ګوري، بیا انټرویو اسکایپ انټرویو اخلي، اسکایپ انټرویو کې ای صرف ګوري چې د الک څومره میچه ور دی، هغه څومره د انټرنیشنل انوایرمنټ سره واقف دی. انټرنیشنل انوایرمنټ هیچا تم نه دی معلوم. فرض که یو فرانس والا نه کوم د پښتنو یا د پاکستان معلومات والو، ایته به پاکستان معلومات نه وي. خو ایسه کې دا ډیر خودي خوډیر چالاک کسان دي، ای انټرنیټ ته کینی د پاکستان ټول معلومات دوه ګنټو کې یادی او تا ته وایي چې بس پاکستان کې داسیز دی. نو دا سم ګرانه خبره نه ده. یو پښتون کولی شي چې انټرنیټ کې کینی د فرانس باره کې ټول معلومات والی. په اسکایپ انټرویو کې این تاسو نه صرف دا غواړي چې فرانس څنګه دی، فرانس ست خوخه، فرانس کې بتل ته څنګه وخت تیر کی، دا خلک سره واقف یې نه واقف، آسان انټرویو وي.
ممتاز خان وایي چې یونیورسٹی یو تن ته داخله ورکړي، نو د ویزې لپاره هم ورته انتظام برابروي، خو دې کې د ایجنټانو او نورو دغه راز ایجنسیو نه ځان ساتل پکار دي، بلکې پکار دي چې نیغ په نیغه د فرانس د کونسلیټ یا امبیسی سره رابطه وشي.
زه اخیستلم ډیر آسان کار دی چې کله په فرانس کې یو یونیورسٹی یو سټوډنټ ته ایډمیشن ورکي، هغه یو ایډمیشن لیټر ورکي، هغه ایډمیشن لیټر د خپل فارن منسټری ته یا وزارت خارجه چې ورته وایي لیټر استوي چې هغه کس دلته کې مونږ داخل کو. هغه ایم بی سی وزارت خارجه د پاکستان ایم بی سی ته لیټر لیږي چې دې کس کې ویزا اخیسته، نو دې کس ته سہولت ورکوي چې دا کس راشي دلته کې سبق ته.
نوموړی وایي چونکې په انټرنیټ هم داسې خلک شته چې دوکې کوي، نو پکار دي چې د داخلي د معلوماتو د لټون په وخت یو تن باوري معلوماتو ته ځان ورسوي.
ښه خبره خدا ده چې یو کس کچرته یو داخله کول غواړي په انټرنیټ کې، د دې کیمپس فرانس، کیمپس یعنی یونیورسٹی کیمپس، سی اے ایم پی یو ایس او ورسره خطه ایف آر اے این سی ای فرانس، کیمپس فرانس، دا په فرانس ژبه کې دی، انګلیش ژبه کې دی. دا ویب سایټ دی، دته چې لاړ شي هلته کوم کوم ځای کې داخلي دي، یا ګوګل ته لاړ شي او وایي چې مثلا ماسټر ان انجینیرینګ اوګوري ان فرانس، ماسټر ان پولیټیکل ساينس ان فرانس، ماسټر ان سوشالوجي ان فرانس. ګوګل کې سرچ کی هغه یونیورسټیانی تاسو ته په ګوګل کې راځي. هغه یونیورسټی ویب سایټ ته لاړ شه، هلته د هغه انټرنیشنل آفیس ایمیل ورکړی وي.
ممتاز خان زیاتوي چې په فرانس کې د زده کړو پر مهال د معمولی کار روزګار موقع هم ملاويږي، او که بیا کوم تن فرنچ ژبه زده کړې وي، نو هغوی پکې نور هم کامیاب وي. نوموړي په فرانس کې خپله ماسټري سرته رسولې او اوس د ډاکټرۍ یعنی پی ایچ ډی د داخلې ترڅنګ ځان ته کار هم لټوي. دلته اخلوی ولنډه دمه او د دمې نه پس به همدې موضوع ته دوام ورکوو. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته دا ځل په فرانس کې د اعلی تعلیم په هکله معلومات درکو.
د افغانستان سره تعلق لرونکي ځوانان صلاح الدین او ریاض درمل چې دا مهال په فرانس کې اعلی زده کړې کوي، اول د افغانستان لپاره په ځانګړي نشستونو پاکستان ته په ماحولیاتو کې د زده کړې لپاره تللي چې پکې صلاح الدین د فیصل آباد یونیورسټۍ او ریاض درمل د پېښور یونیورسټۍ نه سوارلسم یعنی بیچلر کړی دی. صلاح الدین نه مو پوښتلي چې فرانس کې وظیفه یا سکالرشپ څنګه ترلاسه کېدلی شي. نوموړی وایي
فرانسې سفارت هر کال لسګونه بورسونه د خپل سفارت لخوا اعلانوي او هغې دپاره تقریبا اتیا اویا پورې دولتي کارمندان یا عام محصلین چې فارغ شوي وي د لیسانس زده کړې کړي وي هغې عریضه کوي او وروسته د عریضې هغې اسناد ارزیابي کېږي، وروسته د ارزیابي کېدو څه پروسې نه تیریږي چې د بیلګې په ډول چې د آیلتس ټیسټ نوم ګوري. همدارنګه دغه محصلینو په فرانس کې د ځینو پوهنتونونو سره د داخلي لپاره اړیکې نیولې وي، هغه عریضې کتل کېږي چې تر کومه حده پرمختللې دي. نو دغه ټولې پروسې په نظر کې نیولو سره آخري یو ایوالویشن یا کره کتنه د سفارت لخوا کېږي او وروستۍ نهایي لیست د فرانسې سفارت نه نهایي کېږي او پروسه پرمخ ځي.
په دې پوښتنه چې آیا فرانس کې د اعلی زده کړو لپاره دا عمل یوازې د دغه هیواد حکومت او سفارت ترسره کوي او کنه دې لړ کې د افغانستان حکومت هم څه ګامونه پورته کوي. ریاض درمل وایي
د بورسونو پروسه د فرانسې سفارت لخوا په مخ وړل کېږي. د افغانستان د تحصیلاتي عالي یو هیات راځي کله چې د محصلین اخري سټپ ته ورسیږي او د دوی اخري انټرویو وي، په دې کې هغه حضور لري او هغوی هم د محصل نه د افغانستان د دولت د پالیسۍ مطابق یو څه پوښتنې کوي او د دوی اخري ځواب د محصل په سلیک کېدلو کې یا د هغه په انتخابېدلو کې رول لوبوي.
بلخوا صلاح الدین وای په فرانس کې افغان زده کوونکو لپاره په بیلابیلو سانګو کې د اعلی تعلیم وظیفې یا سکالرشپونه ورکول کیږي.
عموما د پرمختیایي پروګرامونه چې د فرانسې کې نن سبا د زده کړو د لاندې دي، نو په هغې کې د انجینرۍ څانګې، د زراعت څانګه چې افغانستان ته ډېر ضرورت ده، او په خاصه توګه د سفارت لخوا داسې تصمیم نیول کېږي چې افغانستان ته په کومو څانګو کې ډیر ضرورت ده او په کومو څانګو کې هغه محصل ډیر ښه کار کولی شي. دلته بیا نو عموما زراعت څانګه، د محیط زیست څانګه، د طب څانګه، خصوصا چې پبلک هیلت څانګه کې د دغه اړخونو بورسونه ورکول کېږي. همدارنګه د فرانسې د ادب لغت زده کوونې کوم بورسونه شته.
د ریاض درمل نه مو وپوښتل چې د یوې وظیفې یا بورس ترلاسه کولو لپاره څومره محنت پکار دی، یعنی کوم ډول زده کوونکی دا سکالرشپ ترلاسه کولی شي.
بورسونه خو عموما طبیعي خبره ده، بورسونه مفت وي او د مفت بورسونو دپاره یا د مفت چانسونو دپاره مقابله ډیره وي. زیاتره محصلین راځي او خپل درخواستونه جمع کوي، نو په دې کې طبعاً دوی کوشش کوي چې هغه محصلین چې ممتاز درجې ولري او هغوی د خپل د تحصیلي ډګر کې ښه رول لوبولی وي، ښې نمرې اخیستی وي، هغه دوی سلی کوي. خو د دې برسېره هغه محصلین چې ټولنیز ژوند ته پام کړی وي او د ټولنې په ښېګڼه کې او د ټولنې په مسای کولو کې رول لوبولی، دغه هم په نظر کې نیول کېږي. او د دوی خپل د کمیونیکیشن سکلز ته هم کتل کېږي چې هغه محصلین چې ښه سکلز ولري او کولی شي په ټولنه کې په راتلونکي کې په خپل بخش کې ښه رول ولوبوي، هغه محصلین په نظر کې نیول کېږي او هغوی ته دا بورس ورکول کېږي.
نوموړی زیاتوي چې یو تن که بیدار وي او د مخکې تللو لپاره هلې ځلې کوي نو هر مقام ته ځان رسولی شي. په دې پوښتنه چې بورس یا وظیفه کې په عامه توګه تعلیم وړیا وي، د نور خرڅ خوراک او استوګنې لپاره څه کوي؟ صلاح الدین وویل
عموما په بورسونو کې دغه ټول مشکلات په نظر کې نیول شوي وي او دغه اسانتیاوې یو محصل ته ورکړل شوي وي. که موږ وګورو لکه موږ سره چې څنګه کېږي، موږ چې دلته راغلو زموږ پروګرام په انګلیسي کې ده او ماستري موږ په خوشبختیم دا ده چې په انګلیسي کې ده، تر څنګ موږ سره دا اسانتیاوې راکړي چې موږ کولی شو فرانسوي ژبه زده کړو، په نړۍ کې خورا مهمه ژبه ده. او همدارنګه موږ ته د صحت بخشه کې مثال ته د بیمه دلته په اروپا کې چې څوک ژوند کوي باید صحی لیاز نه بیمه وي مونږ ته وګونه پیسې راکوي چې مونږ بیمه یو او د وسیدو د پاره مونږ ته د غبیلې پیسې راکوي په مجموعي ډول به داسې وایم چې د یو محصل چې دلته راځي هغه ټولې اسانتیاوي چې یو محصل د پاره باید وي چې زده کړې پر مخ ویسي او چې د کورنۍ مشکلاتو غږ پی نوي دا ټول دی په نظر کې نیولې وي
د افغانستان سره تعلق لرونکي صلاح الدین او ریاض درمل دواړه وای چې افغانان ځوانان ډیر استعداد لري خو ډیرو موقعو ته رسایي نه لري که خپل دا کمی پوره کړي نو د نړۍ د وتلي قامونو سیالي کولی شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211 2 01 01 2 01 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ